دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو هر کله کوم په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصره در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ست خبرونه له ګولایا څخه واورو.
د خیبر ضلع مشرانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نامنیو ضد د سیاسي مشرانو غونډه رابلي او امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې او اوکراین د سولې خبرو اترو لپاره لوړ پوړی پلاوی سعودي ته ځي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع په باړه کې پرون د تیرا او باړې قومي مشرانو په جرګه کې په روانو نامنیو پیښو اندېښنې ښوولي او له حکومت یې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. په جرګه کې د خیبر قومي مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړ او په خپلو ویناګانو کې ویل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ جوړ لاوړي. د باړې سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر شیرین افریدي جرګې ته په خپله وینا کې ویل به د امنیت پر ضد به قومي تړون جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په خیبر ضلع کې امنی زیاته شوی او د فروری په څلورمه وسلوالو د سوداګر وجلی وو. د باړې قومي مشرانو جرګې د تازه غوښتنو په اړه انتظامی او امنیتي ځواکونو سندي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد مؤثره عملیات ترسره کړي او په ضلع کې امنیت ته ژمن دي. د کوز جنوبي وزیرستان سیاسي ګوندونو او تاجرانو پرون رستم بازار کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې تختول شوی د کاسټم چارواکي او سوداګر خلاصون لپاره عملی اقدامات وکړي. د غونډې یو ګډونوال عمران مخلص پرون بشارت ویل چې دوی پریکړه کړې کچري د تختول شوو کسانو راخوشي کول لپاره ګامونه پورته نشول، نو دوی به د فروری پر 18مه احتجاج کوي. د غونډې ګډونوال ویل چې د ولس امنیت د ریاست ذمہواري ده او باید دا ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د فروری په 12مه ډاکټر نومان خټک تختولې او د فروری په 13مه د کاسټم تو چارواکي انسپکټر خوشحال او نثار علي او د وزیرستان د سوداګرۍ خون یا چمبر اف کامرس سیف الرحمن وزیر تختولې وو. چا تر اوسه د دې کسانو د تختولو ذمہواري نه ده منلې. بلخوا د واڼه د پولیسو یو مشر امین وزیر پرون بشاړو ته ویل چې د تختول شو کسانو راخوشي کول لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي او هڅې دوام لري. د خیبر پختونخوا په شانګله کې پرون ځای خلکو او په بلوچستان کې د اسکرو قانونو کې د وژل شو شپږو مزدورانو کورنیو احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت د مالی مرستو او د امنیت ورکولو غوښتنه کړي. د شانګلي په الپورې کې مظاهرچیان راغون شوي وو او د وژل شو مزدورانو جسدونه د احتجاج په توګه ایښي وو چې د فروری په 14مه د بلوچستان په هرنای کې په 14 کې وژل شوي ول. مظاهرې ته په خپل وینا کې د شانګلي اکشن کمیټې مشر واقف شاه وکیل ویل چې دوی د شانګلي مزدورانو لپاره مالی مرستې غواړي.
څنګه خو لاره نه مطالبه د حکومت وخت ده د بلوچستان حکومت ده چې د آینده د پاره د دې ورکرانو تحفظ شې ده یقیني شي. که چېرته دا تحفظ نه شو آینده د پاره بل واقعې داسې رااله، نو موږ به مجبور یو مین روډ یا شاهراه شمه موږ بندو.
د مظاهری ګډونوال ویل کچاري حکومت د دوی غوښتنې ونه بني نو شاره ریشم به د احتجاج په توګه وتړي. احتجاجي مظاهری ته صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله ویل چې وفاقي حکومت سره به د مالی مرستو لپاره جدي خبرې وکړي. د دې وروستو ځای خلکو وډل شوي مزدوران خاورو ته وسپارل. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د فروری په 14مه یوې 14 لس تنه وژلي وو چې د خیبر پښتونخوا د سوات، دیر او شانګلي اوسیدونکي وو. د هغې پیښې ذمهواري چا نه منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ کې پرون په پیښور کې ګڼګوندیزه کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره زر تر زر د خبرو اترو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د یوې لوی غونډې رابللو غوښتنه وشوه. د اعلی وزیر له دفتره پرون مشر لوی ته په رالیږلي بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنډاپور په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو یوه مشاورتي غونډه وشوه. په بیان کې دندې ویل شوي چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون کړی وو. غونډې په متفقه توګه پریکړه وکړه چې په پاکستان کې امن له افغانستان سره تړلی دی او باید د ترهګرۍ پر ضد په حکومتي کچه خبرې ترې پیل شي. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د امنیت ټینګښت تر ټولو مهم دی او کورمی ضلع د ستونزې د دوامداره حل لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده. په بیان کې دندې ویل شوي چې په افغانستان کې واکمن طالبان سره به خبرې ترې څنګه کوي او آیا په دې لړ کې وفاقي حکومت سره رابطه شوې ده او کنه. تر دې مخکې هم د خیبر پختونخوا حکومت له افغانستان سره د مذاکراتو خبرې کړې وي خو په عملي توګه حل ځلې نه بي کړې. او امریکایي چارواکو ځینې رسنیو ته ویلي دي چې ولسمشر ډونالد ترامپ سعودي عرب ته د لوړ پوړو چارواکو پلاوی لیږي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې ترې پیل کړي. د امریکا چارواکو د فروری په 15مه خبرونه ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والز او د منځني ختیځ مرکزي سټیو ویټکوف به په خبرو اترو کې برخه واخلي. رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د اوکراین او روسیې لپاره د ترامپ استازی کیت کیلوګ به په خبرو اترو کې نه وي. یو اوکراینی چارواکي پولیټیکو ته ویل چې کیف له پامه غورځول شوی او تر اوسه د پلاوي د لیږلو لپاره هیڅ پلان نشته. امریکایي چارواکو خبرانو ته دا هم ویلي چې په خبرو اترو کې د نورو اتحادیانو د استازو د شاملېدو هیڅ پلان نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کالاس د فروری په 14مه سهار په میونخ کې د امنیتي کانفرنس په سنډه کې د اوکراین په اړه د بحث لپاره د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې رابللو غږ کړی دی. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. د خیبر په باړه کې قبایلي مشرانو د یو جرګې پر مهال په سیمه کې د امنیت پر حالت اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان چارواکي وایي له دې ملک څخه نور هیوادونو ته د تلونکو ځوانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په بهر کې میشت یو ځوان د دې وجوهات داسې بیانوي.
2023 کال کې جزو پاکستان تراله مدل ته کې کوم سیاسي حالات موقته غي موقته د خلکو هغه ارسه چې چین شي زمونږ گزاره پاغه تنخواه کې نه کېد.
د مومندو د یک غونډ کالج 50 کال پوره شوی دی. د کالج ښوونکي وایي چې په ډیر سختو حالاتو کې هم کالج نه دی تړلې.
د دوی د زلاورولو خبرې وکړلې او د یې ریبم د چا نوم هم نشو اخیستی. په اشارو اشارو کې بم ویل چې ګره لکه دې طرف ته مزه دې طرف ته مزه خپل سبق لراځي.
د دې هر څه اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. زه د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر ضلع د باړي قبایلي جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نامنیو پیښو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي او په سیمه کې د امن بحال کړي. په باړه کې سوي جرګه کې مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې په سیمه کې نور ناامنۍ نسي زغملای او که حکومت په دې لړ کې اقدامات نه پورته کوي نو اسلام آباد پر لور به لارینونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر کې د عملیاتو پر مهال اولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي انتظامي او امنیتي چارواکو د باړي د جرګې د تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
په باړه کې د قومي جرګې ته د وینا په وخت سیاسي فعال زاهد الله پردي وویل چې په تیرا کې امنیتي ځواکونه وسلوال دواړه ولسي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي او دوی پکې وس ځانونه خوندي نه احساسوي.
اوله خبره دا په ټاګري کاری ستای کفوچی دی کایغه لا کار دی او کایغه تولیو دی تا به یو فریق ګرځوي. اول کله چې ته د یو فریق ګرځوي نو کېدای شي چې خبر اسونه شي و ترام فریق په وسرا د مظلوم محکوم د پوینو سود عوام ګرځوي نو بیا به خبره دو فریقو شي او چې کله دو فریقو خبره شي بیا به موږ لا پکې تاک لاره پیدوي. چا کل و شعور لري داسې سړی به نه وي چې هغه په دا پوه وي چې دا جنګ جګړه دی ریاست تو هغه د پالیسو او چې په کومه ذریعه وچلی شي هغه ذریعه وژني.
د باړي سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر شیرین پردي د جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې ډېر زر به په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره یو قومي تړون جوړ کړي او خپل دا احتجاجونه به په یو لوی لاریون یا امن مارش کې بدل کړي.
دغه تا په دغه وخت باندې نه لرو، دغه نه موږ نه خلاصېږو. جنگ په درشل په دروازه باندې ویلور دی جنگ را رسیدلی دی خو ځینې خلک احساس کوي ځینې خلک یې نه محسوسوي. موږ سوال کوو ټولو پریزدي ته قومي مشرانو ته سیاسي مشرانو ته پارلمانو ته تجارانو ته چې دا خبره نوره دې ته نه ودروو دا به نوره پېښورله و اسلام آباد له ورو.
په دې موقعه یو سیاسي او قومي مشر شاه فیصل پردي دا وکړه چې په باڼه او تیرا کې له مازدیګر څخه بیا پولیس په چک پوسټونو ډیوټي نه ورکوي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. په باڑا کې دا قومي غونډه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال په لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د خیبر سیاسي او قومي مشران وایي چې د جنوري په 13مه نیټه وسلوالو دوه سوداګر شیر محمد اپریدی او ابرار اپریدی له تیرا میدان څخه وتښتول او د فبروري په 14مه نیټه وژل او دې نه پس هلته په ولس کې ډیره مایوسي خوره شوې او د خپل راتلونکي په حقله اندېښمن دي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې د دې ضلع په هر برخه کې تاڼې او چوکۍ فعال دي او شپه ورځ ګشتونه کوي او ځای په ځای ناکې هم لګولي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د تیرا دې تازه حالاتو په حقله لاس نه دي ویلي، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې د وسلوالو ډلو پر ضد مؤثر عملیات کړي او د دوی مهمو کمانډرانو په شمول یې په لسګونه وسلوال وژلي او په دې سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي. امنیتی ځواکونو ویلي چې په تیرا کې په تیر یو کال کې وسلوالو په دوی هم بریدونه کړي او یو شمېر افسران او سپایان وژل شوي او ژوبل شوي دي. په تیرا او باړه کې 2008 نه تر 2018 پورې په دوامداره توګه د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او امنیتي ځواکونو ادعا کړې وه چې دغه سیمې ترې پاکې کړي دي، خو د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته له تیرو خوښا دریو کالونو راهیسې یو وار بیا هدفي وژنې پیل کړي او له خلکو بتۍ اخلي او دړکې ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جنوبی وزیرستان سوداګرو ټولنې او سیاسي ګوندونو په هاسمه کې د تښتول سویو کسانو د زر خلاصون غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیسو پرون ویلي وو چې نامعلوم وسلوالو د ګمرک یا کسټم دوه چارواکي، د سوداګرۍ خونې یو مشر او یو ډاکټر تښتولی دي. د چارواکو په وینا دا کسان له انګور اډې څخه واڼې ته روان وو چې وسلوالو وړي دي. د یاد کسانو د تښتولو ذمواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو او د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې نه یې تښتولي شوي د کسټم محکمې چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر او د یو ډاکټر د زر خوشي کولې د پوره د بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
رستم بازار کې چې څومره په لوور وزیرستان کې یونین وی غغه وڼچې کې سربارا کسون وی اغار غلې وی ورسره چې کې سیاسي پاټۍ وی د دغه با غونډه وشوه غونډې خلک مشترکه تور باندې په ټوک فاس کې ول چې دغه د په بازیابي کې په حد نه زیات کوشش وکړو او په وتلا سم تاریخ باندې د څلوادم پرز باندې غونډ رستم بازار باندې یو ریکارڈ کیجی چپاغا کو د سیکورٹی فورسز ادارے او سیول گورنمنٹ تو دا واضح پیغام ورکاوی چې د مود دغه خلک ذمہ اور تئی اولته دغه خلک بازیاب کا.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری امین الدین وزیر حکومتی چارواکیو نا سغ وشتنا کاوی دا هم وروئی
انگورا ڈاکٹر وروسته پته ده چې شپوړس میاشتنا بند دی. نو هغه سلسله کې موږ دوه کشتمه کسان ه راغلي وو سروې کوله چې موږ بارډر باندې څه کمی بشی وي. سیف الرحمن چمبر آف کامرس مشر ورسره وو. نو دغه واپسي کې هغه وشول، هغه باره کې نن غونډه وشوله. هغه غونډه کې حکومت نو دغه مطالبه ده دغه کسان به زیات شي. زمونږ مین شاهراه ده، انګور اډه، بارډر. نو دغه لار چې اوس دا غیر محفوظ ده، داسې کسټم والا پکې اغوا کېږي، داسې تجارتیان پکې اغوا کېږي. نو دغه خو جوته خبره ده، دلته به څوک اعتماد نه کوي، کاروباریان به نه راځي، د بهر نه به موږ ته خلک نه راځي. نو دا زمونږ د علاقې دپاره ډېره د بدقسمتۍ او ډېره نښه خبره ده.
مشال ریډیو چې د سالور تشتاولي شوي کسانې په باراکښې د وڼه سیمې پولیسو ډي ایس پي امین وزیر سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
ټرایم شری کړی دو اله دله لګیا یی لوکیشن یا نه کنفرم کی څنګه لوکیشن کنفرم شي د میر بازیا دوا کستمل دی او یوسف رحمان دی یو ډاکټر دی ټول بند لګیا یی
یو د دوی چې د فبرری په 14 مې نه پیژندلې وسلاولې د کستم محکمې دوی چارواکیو سره د ضلع چیمبر اف کامرس مشر د شولام سیمینا تشتاولی وی او د فبرری په 12 مې وسلاولې د اعظم ورسک سیمې بنیادی صحت مرکز د نیم سرکاری ادارې پی آر سی ایس ډاکټر نومان خټک تشتاولی دی او د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمینا د ډاکټر او د شولام سیمینا د دوی کسټم چارواکیو سره د چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمان وزیر د تشتاولی زیموری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د هغو کانکیندونکو کورنیو او ځایي خلکو احتجاج کړی چې د فروری پر 14 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې په بمی 14 کې وژل شوي وو. مظاهرچیانو مرکزي لار د احتجاج په توګه تړلې وه او له حکومته یې غوښتنه کوله چې د دوی امنیت ته یقیني ګامونه پورته کړي او وژل شوي مزدورانو کورنیو سره مالی مرستې وکړي. احتجاجي مظاهرې ته د شانګلې د صوبایي اسمبلۍ غړي ډاکټر عبادالله وویل چې له وفاقي حکومت سره د مالی مرستو لپاره په تماس کې دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د ضلع شنګلې پالپورۍ کې ځای اوسیدونکو هغه وخت احتجاجي مظاهره وکړه کله چې د بلوچستان څخه د لیلونۍ کلي شپږ کان کیندونکي مړي په امبولانس کې ورسېدل. دغه شپږ مړي د فروری په 14 بلوچستان کې په یو بمي 14 کې وژل شوي ول. مظاهرې ته د ضلع شنګلې اکشن کمیټې مشر واقف شاه وکیل وویل چې دوی د ضلع شنګلې خواریکښو لپاره مالي مرستې او تحفظ غواړي.
څنګه خو لاړه نه مطالبه د حکومت وقت ده، د بلوچستان حکومت د داده چې د آینده دپاره د دې ورکرانو تحفظ چې دی دا یقیني شي. که چېرته دا تحفظ ونه شو آینده دپاره بله واقعه داسې راله نو موږ به مجبور یو چې موږ د احتجاج به پر د نامعلوم مقصد پاره به مین روډ یا شاهراه ریشم به موږ بندو، هلته به موږ مړې ږدو. او بله مطالبه زموږ د حکومت نه، حکومت زموږ د صوبایي حکومت نه، د وفاقي حکومت نه، د بلوچستان حکومت نه داره چې دوی دا شهدا پیکج ورشي، ځکه چې د دوی شاته هیڅ دغه نشته.
احتجاج په وخت د ضلع شنګلې الپورې سړک 100 پورې د ټرپیک لپاره تړلی شوی وو. همدغه ځای کې د وژل شوي شپږ مړو جنازه ادا کړی شوه. د ضلع شنګلې بار اسوسیشن پخوانی مشر شاه سعود مظاهرې ته وویل چې د ضلع شنګلې په زرګونو کاروندان د کولې په کانونو کې په بلوچستان کې مزدوري کوي، دوی ته دې تحفظ ورکړی شي.
او دا زمونږ د دې ځای یو تھریټ دی حکومت ته، که آینده داسې نامعلومه دهشتګردي وشوه نو دا ټول قام به راوځو، شاره رشم بدله بندو.
مظاهرې په محل د ضلع شنګلې اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ اپوزیشن مشر ډاکټر عبادالله چې د وفاقي وزیر امیر مقام رور دی وویل چې دوی باید د مړو لپاره مالی مرستې او د نورو کاروندانو تحفظ لپاره د مرکزی حکومت د لورې د بلوچستان حکومت نه غوښتنه کوي. وروسته د وژل شوي شپږ مړي لیلونۍ کلي ته ویوړل شول او خاورو ته وسپارل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کډوالو کونکو د څار وفاقي ادارې له شمیرو سره سم له پاکستانه په 13 کلونو کې 28 لکه کسان په قانوني توګه د مزدوریو او نور کارونو لپاره نور هیوادونو ته کډه سوی دي. د ادارې لشمیرو سره سم بهر هیوادونو ته کډه کوونکي زیاتره ځوانانو د خیبر پښتونخوا اسلام آباد اوسیدونکي دي، خو په دې کې هغه شمیرې نسته چې په ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللی دي. هغه ځوانان چې بهر هیوادونو کې دي ځینو مشال راډیو ته ویلي چې په خپل ملک کې بیروزګاری او نورو حالاتو دې ته اړ کړي چې نور هیوادونو ته ولاړ سي. په دې اړه تفصیل د خلدې نیاز په دې رپورت کې.
د مهاجرت کوونکو د سارنی وفاقي ادارې مطابق کال 1921 2022 پورې شپېته لکونه زیات ځوانانو ملک پریښودې دي چې پکې زیاتره هنرمند کسان شامل دي. د پیښور اعزاز هم هغه ځوانانو کې شامل دي چې خپل ملک کې پریښودې دي او بهر هیواد کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې اعزاز اوی د انجینیرینګ ډیگری ترلاسه کړی ده، ولی پاکستان کې د نوکرۍ نشټوالي لوجې کال 2006 کې چاینا ته لاړو او هلته د کپڑے یو کارخانه کې نوکری شروع کړه.
2023 کال کې جزو پاکستان ترا له مدل ته کې کم سیاسي حالات موقت کم لهنګي موقت کم د خلکو هغه ارسه چې چین شي زمونږ گزاره پاغه تنخواه کې نه کېده چې کم ماغه کپڑے کارخانه نه کم ګټ راتلا. ما سلور پنځه میاشتې دلته کې پاکستان کې دوباره تیرې کې زبیا لاړم واپس چاینا ته. مې خپل نوکری بم بحال کم مخ کې کنټینیو به کم ورسره بنور سره کار روزګار هم کوم. چونکہ زخو انجینئر ما سرا یو ہونا رو چی دا موبائل پا دغه معنی زما اڑک معنی پو ہڑے روا ورسری ما موبائل اغستل او خرسول ورسری دا خپل کاروبارم لگ لگ شورو کو نو ای سرا زما لگ انکم خشو.
د کال 2023 د پاکستان اکنامک سروے تر مخه د هیواد کې قریبا 15 سلويخت لک خلق بیروزگار دي چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي. د سروے تر مخه بیروزگار کسانو کې 11.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمر نه 15 نه 40 کالو پمینس کې دي. د هریپور شاهد هم 13 کلونو راهسي پاکستان نه بهر کار کوي. دی وايي اول 2 کال متحده عرب اماراتو کې تیر کړل او اوس 13 سمودي راهسي سعودي عرب کې دي. شاهد وايي د کم آمدن لعملې مسافرۍ ته غاړه اخوته ده.
جابز نه یې انکم بہت لو ہے اگر جاب
نوکری نشتا کہ نوکری ملو ہوں خی بیا ہوں تنخواہ کم بھی دا پاکستان آمدن سکا اسنے وقت کی کور نہ چلی گی. ما سر حس بللار نوا چې 2022 کې سعودی عرب تلالم دونیم کالونه دل تکار کوم. را روان وقت کې هم پاکستان کې خ حالات په نظر ناراضی امید نشتا چې حالات خوشی زمون معاشی حالات نور هم په خرابې دودی او گرانی هم سیوا کیږي.
سارے ڈاؤن جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے.
د مردان ٹراویسل د پیښور پوهنتون نا ایم بی اے کړی دا او یو این جی او کی کار کوي. دی وای ته پاکستان نه د ځوانانو تک لوی وجہ کم آمدن دی. دی وای ته ضرور بهر نه صرف د نرسنګ زده کړی کوي بلکې خ پیسې هم ګټي ځکه اوس ته هم غواړي چې بهر لاړ شي.
اغه خوښ ظاهر کو چې رضا بهر زم بهر نه مده بیس نرسنګ وکم نو غی ته ما په سایپرس کې اډمیشن وکم. هغه الته کې په یو میگا مارټ کې ایز ا کیشیر جاب کوي او دا هغه سیلریز دی نو هغه پاکستانی 3 لک روپے دا. هغه په هغه کې ایزیلی خپل دا کم فیس دے نو هغه په هغه کې سبمیت کوي اور سرا خپل چې دا کم ایکسپنسز کیږي نو هغه په هغه کې خپل برداشت کوي. کزه دلته پاکستان کې وګورم نو پاکستان کې د 17-18 سکیل چې کم ټیچر وی یا 18-19 سکیل والا کم یو داسې په جاب باندې سو کی نو اوم لاغ چې کم نو 3 لک روپے 3 لک یا 3 لک 20 هزار روپے سیلری دا نه جوړیږي.
بلخوا په معاشیاتو ژور نظر لرونکي ډاکټر زلاقت خان وایي که څه هم د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو د ملک نه تللو نقصانات شته ولی د دې ګټې هم دي. دی وايي دا ځوانان کورنو د پاره د آمدن ذریعه ده او راتلونکي کې نړیوال کمپنو کې په ښه پوزیشنو هم راتللی شي.
دا خو موږ داسې اخیستې شو چې یاره مین پاور چې کم زموږ سرپلس دی زموږ اکانومي ابزارب کوي نه نو هغه موږ لګیا یو ایکسپورټ کوو او دا خلک چې کم دي نو سورس آف انکم هم دی خپل فیملی ستال تا پیسی دی ٹیو اگر راستی یو کسم لدا فارن ایکسچینج ارننگ یو سورس هم دی پا نیگیٹیو سائیڈ باندے بجائے دا خست دو کبھنگ دا پازیٹیو واخ لنو سب دا خبر خون دا.
پا ٹولنا جور نظر لرون کی وائی زیادہ شمیرہ کی دا تعلیم یافتہ زوانانو بہر ہیوادنو تا تک دا اندیخنی وردہ باید حکومت زوانانو دا پارا دا روزگار موکی سیوا کولو سرا کاروبارونو تا ودور کری او دې ځوانانو د پاره خصوصي پروګرامونه هم شروع کړي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقتصادي حالت خراب دی. وروستي ریپورټونه وایي چې تیر کال د 1,00,000 څخه ډیر پاکستانیان د روزګار په لټون کې بهر هیوادونو ته تللي دي. په دوی کې ډیر په خطرناکو لارو او غیر قانوني لارو اروپا ته د رسیدو هڅه کوي چې زیاتره له حادثو سره مخ سي. د فروری پر لسمه د لیبیا په سمندر کې یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې 15 کسان پکې سپاره وو. په دوی کې د 14 مړي موندل شوي دي چې ډیری یې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي. نور حال د شاهین بنری په رپورټ کې.
د باجوړ سراج الدین په هغه کښته کې ناستو چې د فروری په لسمه د لیبیا زاویه خار ته نږدې په سمندر کې ډوب شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کښته کې 15 مسافر سپاره وو چې اروپا ته د رسیدو هڅه کوله. د وزارت په وینا په دوی کې د 1,400 پاکستانیانو مړي موندل شوي دي چې ډېر پکې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سراج الدین پلار محمد اقبال ویل چې زوی یې 14 پاس کړی وو، بیروزګار وو او د روزګار په تلاش کې سعودي عرب ته تللی وو. نوموړی زیاتوي هغه نو خبر چې زوی یې په غیر قانوني لارو اروپا ته روان شوی دی.
زما زوی سراج الدین تقریبا چې ام کلی وو 14 دلته په نوکرۍ پسې ډېر لیزلې وکړلې، خو هغه ته چې میرا نه شنو بیا دغه دا لر اختیار کې سعودي ته لاړم. سعودي کې بیا خپله ډیړي کوله، خو هغه دا ماته علم نشته چې زما زوی چا بوته څنګه لاړ، خو دا علم زما ته وسم نشته چې زما زوی. خو زه د یو سوال د حکومت پاکستان نه کوم چې مهرباني دا وکړي چې رمون باندې وخت زما زوی به نور ټایم ونړی چې دا بیرته مونږ ته جلد حواله کړي. نو ډېر خوشحاله ځکه زمونږ کور ټول زنا مور خبره ده، بېوشه پرته ټول کور خبر شوی، ټول علاقې باجوړ غونه عوام نن جمعه ورځ وه. تقریبا چې په ټول جمعتونو کې دا غره پر دواګانې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د خراب اقتصاد او نامنې له کبله بیروزګاري ډېره شوې ده او ځوانان غواړي چې د روزګار په تلاش کې بهر هیوادونو ته لاړ شي. د وروستیو څېړنیزو راپورونو تر مخه په کال 2024 کې 1,00,000 پاکستانیان د روزګار په لټون کې بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پاکستان د پرمختیایي اقتصاد د څېړنیز مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې بیروزګاري ډېره ده، صنعتونه تړلې پراته دي او سرمایه کاری نه کیږي، نو ځکه ځوانانو بهر هیوادونو ته مخه کړې ده.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو سټڈی ده، دا غي مطابق چې کم دي نو په ملک کې تعلیم یافته ځوانان چې کم دي نو 24% هغه بیروزګار دي. نو هغه سره بل لار نه وي، هغه سره یو دغه کلار وي چې بار ملک ته لړ شي. کم چې په لیګل طریقو باندې بار ملک ته تلل وي، لکه څنګه چې ګلف کنټریز دي، باغی باندې که ته په لیګل طریقو ځې نو پیسې لګي. ډیرو خلکو سره هغه پیسې هم نه وي. په پاکستان کې روزګار نشته او روزګار د څه د وجې نشته. روزګار دا دی چې په پاکستان کې پرایویټ سیکټر چې کم دی نو ډسفنکشنل دی. د دې حل دغه کرے چې پاکستان اکانومی ترقی وکړي او اکنامک گروتھ په الګ راځي چې دې ملک ته انویسټمنٹ راشي او پرایویټ سیکٹر راشي.
وروسته پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د جنوري په 14 هم د مراکش ساحل ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو لامل لږ تر لږه 14 پاکستانیان ووژل شو. په دې کې ټول 80 کسان سپاره وو. په پاکستان کې هر کال زرګونه پاکستانیان ایجنټانو ته په خطرناکو او غیر قانوني لارو اروپا ته د رسیدو لپاره لوی پیسې ورکړي. د باجوړ فضل الرحمن هم په کال 2008 کې د ایران له لارې اروپا ته د رسیدو هڅه کوله چې ونیول شو او پاکستان ته واستول شو. نوموړی د خپل سفر قصه داسې کوي.
زما سره دوه درې ملګري نورو، موږ په پېښور نه کوټې ته او بیا د کوټې نه تپتان او بیا د ایران په دغه لارو تللي وو. موږ ایران کې ونیولې شو او ایران کې درې څلور ورځې جیل کې موږ تیرې کې واپس بیا پاکستان ته رالو. خو دا لارې چې کوم دي دا بالکل د مرګ لارې دي. ایجنټان چې څه وایي په دې کې یو فیصد هم رښتین نه وي. موږ چې کوم د کوټې نه تپتان ته تلو، موږ ډېرې زیاتې سختې به د خپل پاکستان کې تیرې کړې وي. بیا د ایران ته چې کله موږ واورېدلو نو په هر ځای کې به کم دی تا ته مرګ په نظر راځي. دا پک اپ ډاټسن چې کم دی په دې کې تقریبا 40-45 کزان کې دی او دا دومره په سپیډ رواني کې ته ولګي تا ته سو کو دري کې نه کې بیمار شي کوم مسلې بس ته په ځای پاتې.
د پروري په یو لسمه د وزیر اعظم شابه شریف له دفتره په یو خبر پانه کې ویل شوی چې وزیر اعظم په ترابلس کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د وجل شو پاکستانیانو د پیجنګلو لړۍ ګړندې کی او د زپل شو کورنیو سره هر ممکن مرسته وکړي. خو د سلور ورځو تیرېدو باوجود لا په دې پیښه کې د مړو شو جسدونه پاکستان ته نه دی رارسېدلی.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی دی. له ګلایا څخه د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر ضلع په باړه کې پرون د تیرا او باړې قامي مشرانو په جرګه کې په روانو نامنیو پیښو اندېښنې ښوولي او له حکومت یې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. په جرګه کې د خیبر قامي مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړ او په خپلو ویناګانو کې ویل چې د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. د باړې قامي مشرانو جرګې د تازه غوښتنو په اړه انتظامي او امنیتي ځواکونو سندي ویلي، خو له دې مخکې یې په وار وار ویلي چې په تیرا کې د وسله والو پر ضد مؤثره عملیات ترسره کړي او په ضلع کې امنیت ته ژمن دي. د کوز جنوبي وزیرستان سیاسي ګوندونو او تاجرانو پرون رستم بازار کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې تختول شوي د کسټم چارواکي او سوداګر خلاصون لپاره عملی اقدامات وکړي. بلخوا د واڼه د پولیسو یو مشر امین وزیر پرون مشالو ته ویل چې د تختول شوو کسانو راخوشي کول لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي او هڅې دوام لري. د خیبر پختونخوا په شانګله کې پرون ځای خلکو او په بلوچستان کې د سکرو قانونو کې د وډل شو شپږو مزدورانو کورنیو احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت د مالی مرستو او د امنیت ورکولو غوښتنه کړي. د شانګلې په الپوري کې مظاهرچیان راغون شوي وو او د وډل شو مزدورانو جسدونه د احتجاج په توګه ایښي وو چې د فروری په 14 د بلوچستان په هرنۍ کې په 14 کې وډل شوي ول. احتجاجي مظاهرې ته صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر عبادالله ویل چې وفاقي حکومت سره به د مالی مرستو لپاره جدي خبرې وکړي. د دې وروسته ځایي خلکو وډل شوي مزدوران خاورو ته وسپارل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ کې پرون په پېښور کې ګڼګوندیز کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره زر تر زر د خبرو اترو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د یوې لوی غونډې رابللو غوښتنه وشوه. او امریکایي چارواکو ځینې رسنیو ته ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عرب ته د لوړ پوړو چارواکو پلاوی لیږي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د امریکا چارواکو د فروری په 15 خبرونو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والز او د منځني ختیځ مرکزي سټیو ویټکوف به په خبرو اترو کې برخه واخلي. رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټونه ورکړي چې د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ استازي کیت کیلوګ به په خبرو اترو کې نه وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چی ګلایا زړه نکول. د ملګر ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلافات ډیر سوي دي. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چاته وسپارل سي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې کلم لرونکي بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د اداري او هم د ترامپ د اداري تر مشري لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړي چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسوده د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصيل اسمت سروان راکړي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. د تیر کال په مني کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل د سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مساویدو د چمتو کولو د رول غوښتونکی دی، یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کاني سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیښنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤول نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماتیک تعامل پیل کړی او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکې دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړې کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماتانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلی چې چمتو دی د دې قضیې پر سر له پاکستان، جنوبي کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ همداراز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
دا مشال رادیو
د مومندو پای کغوند کې د سرکاري کالج د جوړېدو 50 کال پوره شوی دی. په دې لړ کې د فروری پر 14 او 15 د کالج ګولډن جوبلی غونډې جوړ شوې چې پکې زده کوونکو شوونکو ګډون کړی و. د دې ورځې په مناسبت د کالج تاریخ کتابتون او څېړنې هم وړاندې کړل شوې. د کالج ځینو زده کوونکو مشال رډیو ته وویل چې په سختو حالاتو کې هم کالج نه دی تړل شوی او د سیمې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دی. نور تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورٹ کې.
د محمدو یوازینه او تر ټولو اولنه پوسټ ګریجویټ کالج 51 کلن شو. دا کالج په 1915 اویم کال کې د انټرمیډیټ معنا تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره شروع شو چې په 1990 لسیزه کې تر 14 وغځید او 2018 وروسته پوسټ ګریجویټ لکه داسې چې تر 14 پورې پکې زده کړې کېږي ورته ترقی ورکړی شوه. د 500 کالو یا چې د کالج انتظامی ورته ګولډن جوبلی ویله یو غونډه د کالج په لوی تالار کې وشوه. د فروری په 14 دغه غونډه کې د کالج زده کوونکو ځینو استادانو خپلې لیکلې شوې کتابونه او مقالې وړاندې کړې او ورغړو سره د کالج په حواله خبرې هم وکړې. د بی ایس نو میډیکل زده کوونکي بلال خان مشال اډو ته وویل دوی د دې غونډې لپاره ډیر تیاری کړې.
زما خو پرون پارٹیسپیشن کړی و ایز ا سپیکر چې امن څنګه ضروری دی کنه کې ګولډن جوب لیکم. نو دا وطن او دا خاورا د امن ډیرا وګی دا ډیره تګی دا نو پاغې مې خبره وکړي دیم کو زوی مې ګولډن جوب لی بالکل دا زمنګ د تاریخ حصہ سازیږي. 50 کال زمنګ د کالج پوره شو. یو شعر مې پکې ویلو چې شعر د سیو چې ورک د شمه خیر ده ما په ورک ایمان راولې ده او امن یو مسلک ته ما په کلک ایمان راوړی دی.
دغه کالج کې هر کال تر 1.5 پورې زده کوونکي داخلي اخلي چې په کنه یوازې د محمدو خلک شامل دي بلکې د چارسدي او د پیښور د زینو برخو خلک هم دي کالج ته ورځي. 13 ورځې هم دغلته د کالج د زده کوونکو ترڅنګ د نورو کالجونو نه هلکان ورغلي او زینو پستې تقریرونه هم وکړل. ارشاد خان هم د دې کالج یو بل زده کوونکی دی او هغه مشال رډیو ته وویل
بلدار چې دلته ریسرچ روانو نو مطلب هغه موږ دا صفته نه و چې ریسرچ پروپوزل څه ته وي وغیرہ د شیزونه. نو موږ ته ټایم ملو شو موږ ډیر خسته خطرېږي سره ګرځ کو او ان شاء الله په فیوچر کې به موږ ته مطلب اسانه راشي.
هغه وخت چې موږ مونږ کې تر هغه غریو او وسلوالو یو سل او ډیر خوندزلن کړیو د کالج کې هم یو پیښه شو دا 2012 کالو او د هغه وخت پولیټیکل انتظامی مشال رډیو ته ویل هم چې یو ځانمرګي برید کوونکی د زده کوونکو په جامه کې کالج ته ورننوتل. کالج کې درنه ور باندې خلک پوه شو هغه ته په کانو وشترو بریدګر د چاودلو کوشش هم وکړو خو باروزی ونه چاودل. لږه شی به ورستو دا هغه وخت خاصدار ځواکونه ورغلل او بریدګری ووژه. د کالج پرنسپل چې هم د دې کالج نه په 1900 او اتیایم لسیزه کې سبق هم وایي ایوب خان نومیږي. هغه ول باوجود دغه شان پیخو کالجی نه دی بند کړي
زمنګ پخپل زمنګ خدا لوکل کسان مونږ ول کومرو که ارسی خو مونږ د قوم د بچو د خدمت په دی وخت کې نه پریګو زکه چې تعلیم مونږ نه واخیسته یو کس دوخ مونږ نه ملکی مونږ پاغه ان شاء الله کمی ګبنه او تعلیم مونږ نه واخیسته نو د هغه اگر مان او کم څه چې غواړي مقصد به پوره شي مونږ به الخ ختم کی کنه نو مونږ د دې لوکل کسان او خاص کر ما پاغه وخت کې کلاس کې با پنځش پګ منټه د دې الکانو دو کې د حوصله پیدا کولو د دوی زړه ورولو خبرې وکړلې او د یری بم د چا نوم هم نشو اخیسته په اشارو اشارو کې بم ویل چې مګر الک دې طرف تم مزه دې طرف تم مزه خپل سبق لرازی
کالج زده کوونکو د ځینو نیمګړتیاو لکه د لایبرری اوبو ځینې ودانۍ د کمو ستونزې هم بیان کړې چې د کالج پرنسپل ایوب خان په ځواب کې وویل دغه ټولې ستونزې د چارواکو او تعلیمي محکمې سره شریکې کړې دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، یکا غوړ.
مشال ریډیو ته غوړ یاست. د شمالي وزیرستان دوسلي سیمې ځوان جواد احمد چې یو لسم ټولګی زده کوونکی دی د انګریزي ژبې ګرامر کتاب یې لیکلې او چاپ کړی دی. جواد تر لسم ټولګی پوری زده کړې کړي په خپل کلی کې سبق ویلي او د نورو زده کړو لپاره په پېښور کې دی. جواد له مشال رډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان ډیر باصلاحیت دي او کچيري موقع ورکړل سي نو د ژوند په هر ډګر کې کار کولای سي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اول خو درته ویا چې تو اس پکیم ٹولگی شے یا پکیم جماعت شے سبق ویا ہے انگلش گرامر کے تو ب چتو چپ کڑائی دائی یا پبلش کڑائی دائی نو آگا مارکیٹ تا دے استلائی دائی دا کتاب کمپوزینگ شوی دای او د دې چانه تو پس کړای دای ریویو دغه چې ورته ویای په چا باندې د کتلای دای مارکیټ شه دا چاله دای شي زکه چې ته دی ولا سم ټولګی ز د کوین کای او بیا د انګلیش ګرامر غوډر ګروندای اخ کتاب لیکل
دا خبره مت نه رغ ډیر خلک کړي او چې مطلب ته یو میټر هولډر کاس او بیا دا چې کتاب دا خو ډیر ګروند خو مو بیا ټری وکړه مو رچ خیر دای وری چې بیا د پېښور یونیورسيټي کې پروفیسورونه خاص کر د پروفیسور نوم چې کیمو جد نمای وا نو هغه ریویو واسطه متفتش تر ښه فیډبیک ملو شو چې ته چاپ کا ان شاء الله دا وچالې په مارکیټ شو ریویو شو وایسه پر ریویو یو شو په دنا ورسته ودا سي درم پورې یا څلورم پورې باندې کمپوزینګ اوریو کمپوزینګ بیا په سٹارټ شي ان شاء الله چې څه نظر وشي دا پبلش.
جواد احمد دغه سوچ سرنګ درغای چې انګلیش کې تو ز د ګرامر کې تو بولی کا
چې د تو سره دا یو سکیل دی چې ته نه راخلته پیدا وره سوای شو خاص کر چې د میژ کله چې کیم د چا ډیر بیکورد پته شوی دی یو کله نه د میژ ټول وزیرستان چې کیم دی نو تر شدا سي تعلیم نشته چې مو وی چې هغه د کور هغه دی ډیر خپل ته فادو ویل چې ځکه نه وکړو
چې وزیرستان چې خو تعلیم شره اسې غډې رقامه دو بیا رزمک دوسلی غندې ورسته پوتې سیمه نو تا دلته په دغه سیمه شې سبق زکاوي یا سبق ویاي نو بیا دغه د انګلیش ګرامر کې تو به انګلیش دا کړې دا تو سرنګ وکړي دلته په دغه غریز سیمه شې
د مو چې کوم کزن و نمبر یونیورسيټي سټوډنټ و بي اس د هغه نه مډر زده کړې کړي وي هغه خاص کر بي اس انګلیش کړای و د هغه نه زده کړي وي بیا چې کلام 9th 10th وکړل نو زو د لارو له پېښور شې ایس سپوکن یونیورسيټي شې نو دغه کې تو مو داسې تیار کړی دی سره ډېر زده کړې چې کوم مختلف مطلب
جواد کا دار تو تو نیرا کلاس فیلو دی په دوسلی شه پر ازمک ډویژن نو اغیز د کړه سرنګی دی او سمرا غا متاثر کدای شي دغه نه چې هغه غا د سش د کړه وکو
د مو چې کوم کلاس فیلو وی پاغه شو په بد قسمت سره ډیر کسونی زه داستی چې د پیسې د نه ملو ولې وځي نه چې غربت یو سکه په کیفې شې دی چې کوټلینه شې دی مزدیر کو دا سیو دوا کسون چې د مو کوم سټوډنټون دی هغه چې کوم دی ځنې شې یو دوا کسون دا سیو وته چې پیسې و
سب پیغام لارے خپل امزی لیتا شزدہ کڑے وکو تعلیم سمرا ضروری دائی
تعلیم نه بهر خو یو چرغه داسې دوه چې نشي کېدلای کچې تعلیم یافته کس چې کیم وي هغه په هر یو شی باندې پوه شي، هغه خپل حق وغوښتی شي، د تعلیم فائدې خو ډېرې زیاتې دي، خو دې ته مو په هم دغه دی چې د خپلې حوصلې چې کیم دي هغه نه متوي.
ډېره مهرباني وخت ورکولې، ښه ژوند.
مننه.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د اورګزو ضلع ګل مرګړی سیمه او سیدونکې د شلو اوبو شکایت کوي. په هغه سیمه کې یو کال وړاندې د یوې منصوبې له لارې د اوبو پایپونه غځول شوي ول، خو اړوند ټیکدار هغه پایپونه په مځکه کې په سمه توګه نه دي شخ کړي. خلقو تور پوری کړی چې ټیکدار کار پانی مای کې پرېښ دی. بلخوا د منصوبې ټیکدار ایوب نور او رگزی مشال رډیو سره په خبرو کې تورن رد کړل او ویل چې غزول سوی پایپونه یا په مځکه کې د شخول کار پیل کړی و، خو د کلی خلکو خپل بنځي شخړو له وجې کار درولی و. ممتاز بنگش په دې اړه رپورټ لري.
د اورګزو ضلع ګلمیرګړی سیمې خلک وایي سیمه کې د څښلو د اوبو منصوبه د ناکاره کېدو سره مخ ده، ځکه چې د منصوبې ټیکیدار د ټیوبویل یا کوهي نه د اوبو پایپونه په ځمکه خوره کړي چې ځای په ځای مرچوي او نه یوازې ترې اوبه ضایع کېږي، بلکې د پایپونو نه اوبه په لاره هم راوځي چې ټولې لارې ورته خټه کړي او خلک یې د تګ را تګ ستونزې سره مخامخ کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد یحیا د فبروري په 15مه مشال ډو ته ویلي باید چې اړوند ټیکیدار او چرواکي د سیمې د خلکو یاد ستونزه هواره کړي.
پونه دا شه ټول کولاو یسته دي او اوبو ډېر سخت تکلیف ته چاته نه ډګیانې جوړې شوې، نه پې پونه کور ته ورسېدو نه څه ورسېدو، یو پې پې چولی دی، هغه اندسې وون چولی دی او پټ وسه پورې نه ده شوی، هغه کله کله چلو شي د کوی اوبه ټولې په لیارې باندې رسي، ټولې لیارې خرابې کې او هر شی خراب کړو، نو چا وسه پورې دینه اوبه ونه څښلې.
د یادې سیمې یو بل مشر بادشاه خان مشال ډو ته ویلي چې حکومت له طرفه ټیکیدار ته پیسې ورکړل شوي، نو باید کار دې سرته ورسوي. پایپونه خلاص پرېښودو سره نه یوازې یادې منصوبې ته زیان رسیدو امکان زیات شوی، بلکې د سیمې خلک هم ورسره د څښلو د اوبو ستونزې سره مخامخ شوي.
بوته ټوویل شوی تقریبا څه یو نیم کال خوشو شو، هغه کوم پایپ چواله پلاستیک والا هغه نیمې پورې پټ شوی، نیم څرګان مسیوسته او جب جب سروی کی او بوم بوتا ډیر مشکلات رہے او میرا بنی وشیز دا کون ٹکادار دا کار کڑا دا کار دا خپل مکمل سار تاور سی.
په اړه مو د یادې منصوبې ټیکیدار ایوب نور سره خبرې وشي، نو هغه مشال ریډو ته وویل په یاد منصوبې تیر صوبایي حکومت کې کار پیل کړي او نه یوازې د خلکو کورونو ته اوبه ورسولې دي، بلکې د پایپ لاین په ځمکه کې خخولو کار هم پیل کړي وو، خو د خلکو خپل منځي شخړو له وجې کار نیمګړی پروت دی.
نه خخولو کنه به د خلکو مال ګلان جې منځي کولای وو سبا شول ته ما کور ته ما وای سیمټو بری را پرولا چې ته ما کور چې دوا پټا ډب کا درې پټا ډب کا کنه نو مول دا پاتہ ځنا ګره چې ته دوا پټا ډب کو کنه نو دې ګره کې بل لا پټا څنګه ته پوند خپار نه بیا نه کیږي کنه دا کا پته نه دا په پروت ہے بول شو چې خبرې انده خو مو ګونو نه کنه خو خپل ګونوره ته می کی بول شي مثال انجی کی نه نه جوړه کنه خو نه کوم کنه
پاره حکومتي چرواکو سند دی ویلي خو اورګزونه د صوبای اسمبلی غړی په ورستیو کې مشارې روته ویلي ول ځلې کې زیاتره پرمختیاي منصوبو معیار ته پام غوښول شوی، ځکه دی وا ته منصوبو څار لپاره کمیټي جوړې کړې دي. ممتاز بنگش مشال ډیو کوهات.
دا مشال ډیو دا ستاسو خپل رادیو.
پاکستان چې له هند سره یې جنگونه او افغانستان سره یې پر پوله کې نښتي سوي، د دغه جګړو اثرات ځین وخت کې د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کېږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي چې په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هماغه اغیز کوي او دا راز سپورتس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب ګرځي. خو د پاکستان پخوانی لوبغاړی کبیر خان بیا وایي په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړي وایي چې د کرکټ مینوال دي دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د پروري له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپینز ټراپۍ یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز دی او د خوند سیز دی، نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغه نه مطلب سړی لږ ریفریش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ د یو بل نه مطلب لرې کیږو، هغه د خوند چې کوم سیز دی هغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري یې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستی بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبان ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموما کې دا د مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نوره نړۍ کې عموما پښتانه دومره په بتعلیمۍ کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوځو کنه. خپل ټیم نه لواد پاکستان ټیم می خوښ دی ولی چې مونږ وړو، نو مونږ به دې کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله، په هغې وخت کې نه وه. مونږ به افریدی کتو په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپله د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د سره په ګراوند کې وکړي. بیکګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي. د باور په خدای وکړه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حاله د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه ورکي، داسې جسچر ورکي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هغه رنګه اغېز اچوي. او که څوک دارنګه یو جسچر ورکي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شیګړي او د ورورګلوي جسچر ورکي، خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالان هم کولای شي. هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي، هغوی ته پکار دی چې د خپل رول سې دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا ځکه نه غواړم چې دا مقابله داسې چې دوه دوستان خپلو کې لوبه کوي او ډېر مینې سره مینې سره کېږي نه، خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکتلی شي، دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زما نه والا ستاسو نه د ټولو یو رول جوړیږي چې هغه پوزیټیو میسیجز وکړي، میچونو نمخ کې ټورنمنت نمخ کې چې خې انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کمنټس مکو یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وای باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. امریکا غواړي چې کیف په راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اړوند موافقه وکړي اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وسی. شنونکي وایي احتمالي انتخابات شایي د اوکراین له سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمول په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولایاس په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې د ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړي توګه که اوربند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون روسو هم ترسره کیدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې تر سره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پایته ورسوي خو په دې اړه لږ څه ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف وای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دی هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه وی دا د روسي په حق تللی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو پوهان نظر لري چې هغه په خنې د خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواد شپږ میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکي همدغه خبرې د فروری په 14 د برتانی خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړي وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکام پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکي ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی له جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړي او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوګ د مشال رادیو خبر مرکزی څنګ ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بې ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال مني کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړې. خو د جګړې سلور کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي، نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز لري چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکراین دفاع سارله، د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی و. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی و چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.